دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ درته په دې ساته خبرونه کې هر کلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خبرونې په دومې نمایه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوه هم وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ملیحا عامرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وایي د پلټنو تر بشپړې دوه به خبريال سیریل المیدا له هیواده بهر سفر ته نه پرېږدي. پاکوټه کې ناسرګندو وسلوالو د فرنټیر کور درې سرتېري وژلې دي، او د سویټزرلند څارلوالان وایي یو روسي تنیه په جهاز کې د بم په غلطه اطلاع ورکولو گرفتار کړی دی. تفصیل: د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان رسپانې خبریال سیریل المیدا نوم د ممنوع الخروج کسانو له لسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې مکمل کړي، خو المیدا له هیواده بهر تک غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز ولګو.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دیوائی پدی قضیہ کے بعد ہی چانوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وایا چول شوی. خو پکوم اورز چې د پښتونو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغه په بل سهار وختي سیریل المیدا له هیواد د بهر تک تکل کړو. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله نمونه راغلي هغه د پلټونو پر مهال له هیواد بهر نشیت للی.
چودھری نثار علی خان تور پورې کړ چې د المیدا د خبر جزئیات سم نه دي. د رواني میاشتې په شپږم المیدا په خپل رپورټ کې ویلي چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي ادارو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخله تور پورې کړي. ډان رسپانه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالي تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن ناسرګندو وسلوالو د فرنټیر کور درې سرتېري وژلې دي. په کوټه کې د فرنټیر کور ویان ویل نن غرمه پیشین سټاپ ته نږدې پر سبزل سړک نامعلومو وسلوالو هغه مهال په دغه سرتېرو ډزې وکړې چې هغوی کشت کوو. تر پیښې وروسته وسلوال په موټر سایکل وتښتېدل. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی د خپل تیر ورځې سرګندونو وضاحت کولو سره ویلي چې د خبرو مطلب یې دا نه و چې ولس د حکومت خلاف ودرېږي. د پاکستاني او رسنو د خبر له مخې نن د پنجاب اورنج لاین ریل ګاډي منصوبې کیس اورېدنې په وخت نوموړي وویل ډېرو ورځپاڼو ناسم رپورټینګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په سپریم کورټ کې د پنجاب اورنج لاین ریل ګاډي منصوبې کیس اورېدنې په وخت چیف جسټس وویل چې په ملک کې د جمهوریت پر ځای پاچاهي روانه ده. نوموړي خفګان ښکاره کولو سره وویل چې په ملک کې له جمهوریت سره ټوکې روانې دي. په دغه کیس کې د دې جاج اخیستل کیږي چې د ریل ګاډي دغه منصوبې سره تاریخي ودانو ته زیان ونه رسي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن فیصله کړې چې د جولای پر شپږویشتمه په کراچۍ کې د بدرک شوي تن واحد بلوچ لپاره به کمپین پیلوي. د یاد کمیشن غونډه د زیارت په ماخام په صوبایي دفتر کې وشوه چې پکې د خبریالانو، لیکوالانو، د کمیشن د غړو ترڅنګ د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. په دې موقع یو اته کسیزه کمیټي هم جوړه شوه. په غونډه کې د بدرک واحد بلوچ د کورنۍ غړو هم ګډون وکړ. په دې خبرې افسوس ښکاره کړ چې د زیارت پر ورځ په عدالت کې د جج د نشوالي له کبله د کیس اورېدنه ونه شوه. واحد بلوچ د کراچۍ په سیویل روغتون کې روزګار کولو. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویان کمرزیب ستین انصار رسنو ته وویل پیښه بیګا د کورنګې او چینیوټ سیمه کې شوې چې پکې د شهزاد اختر په نوم یو پولیس والا وژل شو. دې زیاتوي وسلوال په موټر سایکل سوار وو او هغه مهال یې د پولیسو پر موټر ډزې وکړې چې اختر کور ته روان وو. تر دې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د حملې ذمهواري منلې ده. نن د خیبر ایجنسی د تیرا راجګل کډوالو په جمرود پریس کلب کې یو احتجاجي مظاهره پترس کې حکومت وغوښتل چې دوی ته رجسټر کړي او راشن دی ورته ورکړي. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې په 2012 کال کې د دوی په سیمه وسوالو قبضه وکړه چې دوی بے کوره شول او د هغه وخته په جمرود کې دی ردی، خو په سلګونو کسان یې د رجسټریشن او راشن له سهولته محروم دي. دوی ویل پکار ده چې سیمه یې له وسلوالو زر تر زره پاک کړل شي او دوی دې واپس ولیږل شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي بر تیرا راجګل کې د خیبر دریم په نوم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د هیواد کورنۍ جنگ د روس او غرب ترمنځ د جګړې په نوې ډګر بدله شوې. نوموړي د روس یوې ورځپاڼې ته په پرونی خبرې شوې مرکه کې ویلي لسو اونو یا لسو میاشتو راهیسې چې سویني هغه له سړې جګړې څخه زیات سدي. له یو کال نه زیاته موده کېږي چې روس په پوره قوت د شام په جګړه کې برخه اخلي او هلته د شامي ځواکونو ملاتړ په مقصد د هوایي بریدونو کولو لپاره الوتکې کاروي. دا یو داسې پرمختګ و چې په جګړه کې د رژیم په ګټه تمام شو. امریکا او اروپایي ځواکمن هیوادونه د اسد پر ضد د جنګیدونکو یاغیانو ملاتړ کوي، خو هغوی د روس په څیر ورته پوځي مرستې نه دي کړې. د ترکی سرکاري خبري ایجنسی انادولو خبر ورکوي چې که یو غیر معمولی پرمختګ ونه شي نو د عراق شمالي ښار موصل له اسلامي دولت وسلوالو نه د واپس نیولو په مقصد پوځي عملیات به په څو ورځو کې دننه شروع شي. د اکتوبر په 14مه دغه خبر له عراقیو سرچینو او هغو چارواکو له خولې ورکړل شوی چې د ترکی او امریکا ترمنځ په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. د خبر له مخې د عراق د شمالي برخې په باشیکا مرکز کې د ترکی پوځ لخوا روزل شوي سنی ځواکونه په دغو پلان شو عملیاتو کې برخه اخلي. د سویټزرلند څارنوالانو ویلي د ایروفلوټ نومې د مسافرو یو الوتکه د اکتوبر په 14مه پر جنیوا هوایي میدان تر هغې وروسته له مسافرو خالي کړل شوه او یو روسي سړی یې گرفتار کړ کله چې هغه وویل چې په جاز کې بم دی. دوی وویل دغه سړی د جاز تر پرواز مخکې عملیې ته وویل چې په الوتکه کې بم دی. د هغې پس چارواکو الوتکه واپس کړه او په کې موجود 115 مسافر راکوز کړل. روسته دغه سړی گرفتار کړل شو او نوموړي په ابتدایي توګه تفتیش کوونکو ته ویلي چې د بم د اطلاع په اړه ټوکه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23.05 روپۍ او په 28.02 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 19.88 روپۍ او په 19.92 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال نو اخستلے کی گی اور پیوہ پاکستانی روپے 300 ایرانی ریال نو خرسی گی. او اوس ته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سلری ژوندو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې موسم خشک وي. د پیښور د جرارت بزیات نه زیات 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. د کوئټې 28 او 3 او په بنو کې بزیات نه زیات 15 او کم نه کم 43 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدئ چې ملیحا امیرزاده او رفت انجم وړاندې کول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر خبریال سیرل المیدا یې ځکه له ملکه د وتلو بندیز لګولی چې په لیکنه کې یې د پاکستان د دشمنانو بیانیه وړاندې کړې وه.
وہ جو سٹوری ہے وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے اور یہ میری زبان سے نہ سنیں، ہندوستان ٹائمز پڑھیں.
پاکستان په افغانستان کې پر اهلی تشیع وروستي بردونه غندلې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي په لوی شمېر زده کوونکي له شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته تللي دي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د عیسائی میرمنی آسیا بیبي د مقدمه اورېدنه وځنډوله. د قانوني چارو یو کارپوه وایي
دا ډېر زیاتې دی، دا زیاتې دا دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره محکم زیاتې شوی دی. پکار دی چې دا بینچ فورن سات شي او داسې استوا وي.
د خبر ایجنسی یو شمیر مشران وایي پولیټیکل انتظامیه او جرګې د ولستونځي نه هواروي.
چې درې واړه تحصیلونه وګوره هغه د مسایلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي، خو د حل کېدو څه لار نه روزي.
او که د خبرونې تر پایه را سره واسطه نو په 19 پروګرام پام کوه کې به د دې تفصیل واوري.
جعلی شناختی کارډونه، جعلی پاسپورټونه، جعلی لایسنسونه، جعلی فردونه.
پریده مڼې دلته څه شی اصلي شته؟
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی د پلټنو تر بشپړېدو پورې به د ډان ورځپاڼې د خبریال سیرل المیډا نوم د هغو کسانو له لیست نه باسي چې ورباندې له هیواده د بهر تګ بندیز لګېدلی. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د المیډا خبر د پاکستان د دشمنانو حکایت یا نظر بیانوي. تفصیلي پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پورې کړ چې د سیرل المیډا خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه.
مجھے سٹوری ہے وہ نریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے.
دیوائی دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده. او دا زه نه وایم، هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولی، انډین ایکسپریس ولولی، د هندو ولولی، ٹائمز آف انڈیا ولولی، ټول هندی ټلویزیونونه وګورئ. د هندی او پخوانی فوجی جنرال دی د هغه خبرې واورئ. هغه څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې څه ویل هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول. د اکتوبر پر شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المائده په خپل راپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي، امنیتي او استخباراتي چارواکي ناستول. په خبر کې راغلي ملکی چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکی ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات پکې لاسوهنه کوي. د المائدا په خبر کې راغلی ول چې ملکی او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې وسکه حکومت ته وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي. او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه ټولو صوبو ته سفر کوي. چودھری نثار علی خان خبري غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المائدا له هیواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هیچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیرل المائدا له هیواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هیواده بهر نشي تللی.
نام کسی حواله سے آئے ہیں وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
چودھری نثار علی خان زیادہ کړه چې د خبریال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي. خوردان ورځپاڼې څو ورځې مخکې لیکلي ول چې د سیرل المائدا د خبر ټولې برخې یې څېړلې وي، د هغوی کرواله یې ثابت کړی وو او بیا یې خبر خپور کړ. د بشری حقوقو او خبریالانو پاکستاني او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړي او پر اسلام آباد غږ کړي چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او د سیرل المائدا نوم دې د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی.
پاکستان په افغانستان کې پر اهلي تشیع وروستي بریدونه غندلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل ترهګري چې په هر بڼه یا شکل وي نو د دوی په وینا پاکستاني غندي. د سه شنبې او چهارشنبې پر ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهلي تشیع د مورم پر غونډو په وسلوالو بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او د افغان حکومت او د پېښې له قربانیانو سره همدردي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ترهګرو د سه شنبې پر ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د شیعهګانو پر یو زیارت کارتي سخي او چاریار جماعت ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپاړه کسان مړه او تر څلوېښتو زیات ټپیان شول. تر دغې پېښې وروسته د افغانستان په بلخ ولایت کې هم د شورا پر ویرکوونکو د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې مړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دغه ترهګریز بریدونه غندلي او د پېښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت د پنجشنبې پر ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل د ترهګریز بریدونو د غندنې تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هره بڼه او شکل وي په کلکه غندي. په افغانستان کې اکثریت سنیان دي، خو شیعهګان هم شته چې هر کال په شورا کې د ویر غونډې کوي او یو شمېر لارو او سړکونو ته راوځي. په کابل کې پر کارتي سخي زیارت او چاریار جماعت د وسلوالو بریدونو مسلیت داعش وسلوالې ډلې منلې دی. په کابل کې تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د شورا په مراسمو کې هم برید شوی و چې مسلیت لشکر جنګوي ډلې منلې، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې د شورا په مراسمو کې پر شیعهګانو د خونړي برید مسلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر وایي روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا 4,000 زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. محمد عاطف خان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دوی دا خبره د یوې ادارې په سروې کې معلومه کړې ده. د دې په اند لامل یې دا دی چې اوس د خیبر پښتونخوا سرکاري سکولونو کارکردګي ښه شوې ده. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت د شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سهولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه 4,000 زده کوونکي د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبائی وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پښتونخوا په 3 ضلعو کې سروه کړی دا چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او التا د سہولیاتو په حق له معلومات راغون کړی. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبائی حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سہولیات زیات شوي دي او التا د استادانو برتی خالص د میرټ په بنیاد شوي ده.
سرکاری اسکولوں تو مائگریٹ شو سرکاری اسکولوں میں دخل کو اعتماد ختم شو پدے کے استاد ڈیوٹی لین راضی پدے کے اسکول اوبو نشتا پدے کے لوگوں سامان نشتا پدے کے نور مطلب فیسلٹیز نشتا.
دغه شان دغه سروے یو منتظم نجیب الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سہولیاتو پرتله د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی.
50% تقریبا پیرنټس چې وایي دا ریزن راکړو چې موږ خپل ماشومان ځکه د سکولونو پرایویټ سکولونو راوستل ځکه چې د پبلک سکول چې کوم دی د دې کوالټي ښه شوی ده. 20% دوی کې داسې خلک وو چې چا دا وایي چې موږ ځکه
خو بیا د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نور خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیات تر شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندې کړې دي خو ځینې سکولونه د دوی شرایط نه پوره کوي نو ځکه یې هغې ته هغه مالی مرستې بندې کړې دي.
سکول ته به فیس ورکو د هغه ماشومانو نو هغه هم شروع دی هغه سکیمونه بند شوي نه دي یعنې کې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغې ریکوایرمنټ نه پوره کو هغه ورته حکومت دا وایي چې تاسو که سرکاري پیسې اخلي نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پوره کوئ.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص تمرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10,000 نه زیات استادان برتی کړی دي او دغه شان د 2 کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منظوري ورکړې ده. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنې سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2,113
15,300
او 15,100 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان سپریم کورټ تیر ورځ د عیسائی میرمنی آسیا بیبی د مقدمې وروستۍ اورېدنه وځنډوله. د قانوني چارو کارپوهان وایي دا له نوموړي سره زیاتی دی. سپریم کورټ ویل چې دا پریکړې له هغه وروسته وکړه چې د دې او مقدمې د اورېدنې یو جج استعفا وکړه. تفصیل په دې اړه له لنډې دمې وروسته اورو. د پاکستان سپریم کورټ د پنځشنبه په ورځ د عیسائی میرمنی آسیا بیبی د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې شوې 3 کسیزې جرګګۍ یو غړي جسټس اقبال حمیدالرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا شوی دی. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی ک جج تاسو ذاتی معلومات تی هغه کیس کې ناغه وی چې دې کې څنګه زما ذاتی معلومات تی ما ځین جو شوې ده انصاف نشم کولای یا هغه تاسو ک سفارش کی ناغه دی وی چې ما د سفارش سے شوې ده انصاف نشم کولای یا هغه باندې چې وفای کې اعتراض وکي چې دا جج چې ده دا ما سره سا اناف ساتي او په دې وجه دا دې انصاف نه کوي
د قاضی محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمیدرحمن لدی کبل استعفا ورکړی وی چې هغه د اسی بی بی لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلی و. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکو ممتاز قادری لدی کبل وژلی و چې هغه له اسیا بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی و او د پاکستان په تحفظ ناموسي رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه واچا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پریښی و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبي د 2009 کال په جون میاشت کې تور پورې کړل سوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و خو نوموړی دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبي وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نموړې له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وایي اوس دوه ججان د اورېدنه نسي کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړېږي.
دا ډېر زیات دی چې دا زما خپل نظر کې راښځه مظلومه ده او دې سره محکم زیاتې شوی دی. خو اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف د نظام داسې دی چې دا درې ججانو بینچو درې ججانو بین چې یو جج وځي نو بیا دوه ججانې نشي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. پکار دی چې دا بینچ فورن ساز شي او بل بینچ دا کیس ووي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېره
هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اوو کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمیدرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د کابلی سیمه خیبر د جمرود مشران وای پولیټیکل نظامیه د خلکو د مقدمو هواری او په نورو دفتری کارونو کې ل ځنډ کار اخلي. د مشرانو او ځوانانو تیر مازګر مشال رادیو ته ویل په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګیدل دي خو اوریدل نه کیږي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنوار ورسره غږیدل او دا رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر جن سید جمرود زنی قومی مشران وای چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوي دي او څوک یې د حل کولو هڅه نه کوي او د صورتحال ځای خلک د یو شمیر کړاوونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وای چې د خیبر جن سید په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعه د مقدمو د حل کولو عمل ډیر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوري آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کېدو یې څه لار نه روزي. موږ سو وره پی خیبر ته او فاٹا ای سی ایس تا چیف سیکرٹری تا اپیلو کو درخواست کو حتی گورنر صاحب تا چی دا خدای دا پارا چی دا کمی مسائل او مشکلات او چی پا دا دفتروں کے پراتی دی دا دس دا عدل و انصاف خلقو تا حوالا کا چی بس زر نظر پا پینزل سو رزو کی ختم کی او وسرا وسرا نوٹس ورکا چی کچا دا جرگا ختم نکڑا دا غی مراد با بلکل ٹول کینسل وی چی خلقو تا انصاف ملوشی.
یو بل مشر محمد امین پریدی وویل چی کم مشرانو لا سرکاری جرگی حوالا کڑی شی حغوی زندوی و حالی نرو باسی
چالا جرگا ورکڑی شی آغاب کیس خپلا فائدہ گوری کاغا میاشتی کالا سرزی با بیخی او کسما اوی پتایی تی جوڑ کی چی بس کری ہو ری دیئے اور پیسالی چکم نای دا پمیاشتانا چی پینزو میاشتی کم نا حال کی دی مومیلی مقادمائی مومیلی خبرائی مومیلی فیصلائی خوی جرگا والی یوم رو زندائی چی آغا خلق تی من کر ہم کی و تی خاپا ہم شی
پیوز دا کون که گول خان پردائی وائی چی دا خیبر انتظامی چارواکی دا چا مسالی نا حل کوی
ما واشن دی فایلی نا پروتی کدا مریضون وی کدا مون سٹوڈن مسالی اس مون سمیسٹر پورا آغا اپلیکیشن جمع کرو او پی ویل چوبو شی آغا اپلیکیشن اس رکشو ہے کمی ودی چی کوی چی را مون سٹوڈن سا کو اپریشن کو آغا بلکل غلطی کو سو پیر چی مون کسو مون لخو نمولو میگی چی مسالی دل حل شوی بس
دا جمرود دا خلکو دا شکایتونو پا حق لمو دا خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود سرا دا رابطه حسو کڑا خودوی سرا رابطه و نشوا فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز
پر لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پریکړه کړې چې د جولای پر شپږویشتمه په کراچۍ کې د بې درکه سوي واحد بلوس لپاره به کمپاین پیلوي. د جمعې په ورځ د یاد کمیشن غونډه د زیارت په ماښام په صوبایي دفتر کې وسوه چې پکې د خبریالانو لیکوالانو او د کمیشن د غړو ترڅنګ د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون درلود. پر دې موقع یو اته کسیزه کمیټې هم جوړه سوې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې غونډه کې د بدرک واحد بلوچ د کورنۍ غړو هم ګډون وکړو. په دې خبره د افسوس څرګندونه وکړه چې د زیارت په ورځ په عدالت کې د جج د نشتوالي له کبله د کیس اورېدنه ونه شوه. د دغه پریکړو ترڅنګ د خالي په ورځ د یو غیر سرکاري سازمان ارتقا د سوري لاندې د ټول پاکستان بدرک خلکو لپاره د یوې غونډې تابعه هم شوي چې په کې به په خصوصي توګه د واحد بلوچ او په عمومي توګه د ټولو بدرک کسانو لپاره وړاندې تګلاره ټاکل کیږي. د یاد سازمان عمومي سکتر کلیم دورانی مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د واحد بلوچ خبره نه کوي بلکې د بدرک خلکو حال په ټول پاکستان کې یو رنگ دی او دوی به د دې دستوري د لارې دا غوښتنه کوي چې په ملک موجود قانون باندې د عمل وکړی شي او چې څوک هم په کوم جرم کې ککړتیا لري باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
یہ معاملات جو ہیں وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں ملیں گے، وزیرستان میں ملیں گے، سوات میں بھی ملیں گے.
دی وای دا معاملات بتاسو ته خیبر پختونخوا، وزیرستان او سوات کې هم ملاویږي. دی وای چې د خلک تر هغه دی کدی هم نو باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي او بیا د خیر دی پانسی کړی. خدا سم خبره نه ده چې د خلک دی بے درک کړی شي او بیا رستو وای چې دوی خو هیڅ جرم نه دی کړی. دا هر څه غیر قانوني دی او موږ یې کله هم ملګرتیا نه کوو او په بلوچستان کې دا عمل مسلسل روان.
اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، بلوچستان میں یہی ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے.
د بشری حقوقو د کمیشن په صوبایي دفتر کې شوې د غونډې ته ویناوال وویل چې دوی به د ځان سره لیکوالان، خبریالان، سیاسي مشران او د بيدرک خلکو د کورنۍ غړي هم یو کوي او بیا د ټول پاکستان په کچ د یوې لویې غونډې اراده هم لري. کلیم دورانی زیاته کړه چې د بشری حقوقو د کمیشن ترڅنګ د دوی اداره د کوم چا د نیولو خلاف نه دي بلکې دا وایي چې څومره هم ادارې دي هغوی دې په خپل حد کې خپلې ذمهواري ترسره کړي او د دې هیواد د قانون نه دې سرغړونه نه کوي.
جو حکومتي ادارې هن وو چاہے قانوني هو یا جو بھی هو،
دی وایي دې عمل چې څومره هم ادارې دي که هغه قانوني دي یا نورې، که څوک یې کار ته پرېږدي دی نو یو نظام به روان وي او څوک به د شر اړخ ته تګ نه کوي. لکه څنګه چې نن سبا کېږي یو تن باندې چې د چا شک وي نو بې درک کړی شي، بیا څلوېښت پنځوس ورځې پس یې پرېږدي چې بې ګناه دی او بیا په پټه پرېښودلی شي او ورته دا وویلی شي چې چا ته به څه وایې نه. نو موږ د دې طریقو خلاف یو. موږ یوازې دا غوښتنه کوو چې د دې ملک کوم واکداران دي او د دوی کومې ذمهواري دي هغه اړخ ته دې خپل پام راوګر
کہ جو اس ملک کے حکمران ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں.
په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د واحد بلوچ د کورنۍ غړي به د رواني میاشتې پر شپاړسمه په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ کېدونکې غونډه کې هم ګډون کوي او هلته به د واحد بلوچ د خوشې کېدو قرارداد وړاندې کوي. د ذکر ده چې واحد بلوچ د کراچۍ په سیول روغتون کې روزګار کولو او د جولای پر شپږویشتمه د ښار په لویه لار سوپر هایوې بېدرک کړی شوی. د هغه د لور هانی بلوچ په وینا چې دوه میاشتو پورې پولیسو رپورٹ هم نه لیکلو او بیا د عدالت په وینا یې رپورٹ لیکلی شوی دی او اوس دغه کیس په عدالت کې روان دی ولې د زیارت په ورځ یې اورېدنه ونه شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط آگا چی گیم دشت گردی مکمل ختم آگا
افغانان چو باری بے شک چو
باری دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکی دیر
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې ماسپښین درې نیم بجې سوی ملیحا امیرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان رسپانې خبریال سیریل المی د نوم د ممنول خروج کسانو له لیست نه باسي. موري بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې مکمل شي خو المی د له هیواده بهر تک غوښتل نو ځکه پر هغه بندیز ولګو. په کوټه کې نن ناڅرګند وسلوالو په ډزو د فرنټیر کور درې سرتېري وژلې دي. په سیمه کې د فرنټیر کور ویاند ویل دغه پېښه نن په سبسل سړک شوې ده. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان چیف جسټس انور ظهیر جمالی د خپلې تیر ورځې سرګندونو وضاحت کولو سره ویلي چې د خبرو مطلب یې دا نه و چې ولسته د حکومت خلاف ودرېږي. رسنۍ وایي نن د پنجاب اورنج لاین ریل ګاډي منصوبې کیس اورېدنې په وخت نوموړي ویل ډېرو ورځپاڼو ناسم رپورټینګ کړی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن فیصله کړې چې د جولای په 26مه په کراچۍ کې د بېدرکه شوي تن واحد بلوچ لپاره به کمپین پیلوي. د یاد کمیشن غونډه د زیارت په ماښام په صوبایي دفتر کې وشوه. په کراچۍ کې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د کراچۍ پولیسو ویان نن سهار رسنو ویل پیخه بیگا د کورنګي او چینیور سیمه کې شوی. تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د حمله ذمہواری منلې. نن د خیبر ایجنسی د تیرا راجکل کډوالو په جمرود پریس کلب کې د وی احتجاجي مظاهره پترس کې حکومت غوښتنه کړې چې دوی د رجسٹر کړي او راشن دی ورته ورکړي. د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي د هیواد کورنۍ جنگ د روس او غرب ترمنځ جګړې په نوې ډګر بدل شوی. نوموړي د روس یوې ورځپاڼې ته په پرونی خبرې شوې مرکه کې ویلي لسو اونو راهیسې چې سوینی هغه لسړې جګړې څخه زیات څه دي. ترکی سرکاری خبری ایجنسی انادولو خبر ورکوي چې یو غیر معمولی پرمختګ ونشي نو د عراق شمالي ښار موصل له اسلامي دولت وسلوالو د واپس نیولو په مقصد پوځي عملیات به په څو ورځو کې دننه شروع شي. او د سویټزرلند سروالانو ویلي د ایروفلوټ نومې مسافرو یو الوتکه د اکتوبر په 14مه په جنیوا هوایي میدان تر هغې وروسته له مسافرو خالي کړه شوه او یو روسي سړی گرفتار کړ کله چې هغه په ټوکه کې دروغ اطلاع ورکړه چې په جاز کې بم دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوزو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیک کړی دی. سراج ظهیر لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري پترهګری او د دې په وجوهاتو باندې لیکلي. اداري وایي د برتانی یو تھنک ټینک ویلي چې د جهادي کلچر اړختتلونکو خلکو د لټون لپاره د یونیورسټیانو او مذهبي تنظیمونو ادارو اړختتللو هیڅ فایده نه ترلاسه کیږي، بلکې د دې خلکو زیات شمېره به درته په جیلونو یا بندیخانو کې میلاو شي. اداري وړاندې وایي د دې تحقیق مطابق په جیلونو کې به درته داسې خلک میلاو شي چې ځان بیخي بې ګناه ګڼي او چې کله هغوی خوش کړی شي نو د انتقامی جذبې ښکار شوی وي او له دې وروسته د سخت دریځ ډلو سره ملګری شي. اداري زیاتوي چې د دې تحقیق لپاره د یورپ نه هم مرسته اغستې شوې چې پکې ویل شوی چې د یورپ په جیلونو کې هم کوم قیدی وایي چې له ده سره ظلم شوی نو معنی یې دا ده چې په دې ملکونو کې هم په انصاف ورکولو کې غلطۍ شوی او د یورپ استحصالي پالیسۍ په غریب او شاته پاتې ملکونو کې احساسي محرومۍ پیدا کوي. نو باید چې د نړۍ ترقی یافته ملکونه په خپل پالیسو باندې غور وکړي، ځکه که غریب ملک ترقی وکړي نو د دغه ځای د خلکو به احساس محرومۍ ختم شي او دارنګ به له نړۍ ترهګري پای ته ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د فاټا سیکرټریټ غیر فعالیت لچا هم پټ نه دی او دا معامله دومره څرګند شوه چې د قبایلو لپاره دا اداره یو سوالي نښه وګرځېده. د ادارې په وینا د یو رپورټ تر مخه په فاټا سیکرټریټ کې د اډمنستریشن سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹریانو چوکی خالی پرتی دی حالانکہ دا سمر مهم چوکی دی اور ددی چوکو دا خالی کی دو پوجا باندھی یوشمیر مسئلے را پیدا شوی خصو کی ہم تپوس نہ کوی چخائی فاٹا سیکرٹریٹ کی دیر غیر سنجیدگی روانہ دا ادریا اخری کی لکھی دا ادارہ دا قبائل دا مسلو دا حل لپارا جوڑکڑے شوی چی دا صورت حال وی نو دا قبائلی ولس با سہال وی او غیب لکم استنزو تیرے گی باید چی دا خیبر پختونخوا گورنر دا دی بے انتظامی نوٹس واخلی او دا مسئلہ پا فوری توگا ہوار کری
دسی میں حالات او دا نڑے مطبوعات
نیشنل انٹرسٹ مجلہ په خپل یو مقاله کې لیکي پر هند هغه هیوا تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي په اړه فشار په زیاتېدو خو په پاکستان کې د جماعت الدعوا ډلې د مشر حفیظ سعید په کشمیر کې له وسلوالو سره د رابطو په اړه وینا پر هند فشار کم کړی دی. بلخوانی ویاک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې وایي کمزوري مشرتابه او اداري فساد د هغه هیواد په نامنیو کې لوی لاس لري. د دواړو لیکنو لنډیز منور شاه وړاندې کوي.
د نېشنل انټرسټ مجلې په دې مقاله کې راغلي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد په اړه په هند باندې ډېر فشار و خو په پاکستان کې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په دې ورستیو کې خپل وینا کې ویلي چې په کشمیر کې د وجل شوي وسلوال برهان وانی سره یې رابطې درلودې. دا وینا د پاکستان زیاتره ټي وي چینلونو خبره کړه. د دې په نتیجه کې د پاکستان هغه موقف کمزور شو چې ګنې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځایی خلک د هند خلاف وسلواله مبارزه کوي. هند په ممبئی کې د 2008 کال وسلوالو بریدونو تور په حافظ سعید پورې کوي. د مجلې په وینا په نړۍ کې د پاکستان د یوازې کېدو اړخ ته تګ د کشمیر په اړه د دې هیواد د پوز پالیسي د پوښتنې لاندې راولي. سباندې دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جګړه کې د مجاهدینو بریا په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې په حقله اتمې پیدا کړې وي، خو دا مهال په پاکستان کې غیر ریاستي عناصر یا وسلوالي ډلې په خپل د دې هیواد لپاره په نړیواله کچه لوی ستونزه جوړه شوې ده. په دې موضوع د سیول حکومت او پوز ترمنځ د بی اتفاقی خبرې هم کیږي. دا سیخکاری چې د پاکستان سیول حکومت د کشمیر پالیسی په خپل لاس کې اخیستل غواړي خو پوز ورسره نسلا کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو بریدونه زیات کړي چې پکې یې د دې هیواد بیلابیلې ولسوالۍ وخت په وخت د خپلې ولقې لاندې راوستې دي. دا راست طالبانو په ښاري سیمو هم بریدونه سیوا کړي چې پکې یې سږکال یو وار بیا کندوز ښار د لږ وخت لپاره قبضه کړی و، خو افغان ځواکونه وتوانېدل او وسلوال یې د دغه ښار نه بهر کړل. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جنگ روایتي موسمونه ختم شوي او دا وار وسلوالو ټول کال جګړې ته دوام ورکړی وو چې پکې هلمند ولایت ته د وسلوالو د مخنیوي لپاره په تربیت اخته افغان ځواکونه هم واستول شو. کریستوفر کولنډا چې د افغانستان د بیا ودانۍ د چارو د سارنې ادارې سیګار لپاره یې یو رپورټ هم لیکلی و، وایي د افغانستان په نامنیو کې کمزوره مشرتابه او اداري فساد ډېر لاس لري. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو لپاره یو شمیر ګامونه په پام کې ونیول، خو د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سیاسي نااتفاقۍ له وجې پاتې شو. په دغه هیواد کې د کوم انتظامی بدلون لپاره د دواړو مشرانو متفق کېدل مهم دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ایران خپلې دوه جنگي بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په هوا اوبو کې امریکایي بحري ځواکونه پر حوثي یاغیانو راکټي بریدونه کوي، خو تهران وایي دا بیړۍ د سوداګریزو کښتیو ساتنې لپاره لیږلې دي او د امریکایي اقداماتو غبرګون نه دی. سویلا حسرت تزمی د مشال رادیو د خبرونو د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
ایران خپل دوی جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثي د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاندې سیمو کې د رادار د اډو د له منځه وړلو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثي لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بې پایلې بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د الوند او بوشار په نامه د ایران جنگي بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم غبرګون نه دی. د تسنیم آژانس وویل د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي، که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثي د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي. خو د امریکایي ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او مخه یې د رادار هغه دستګاوی وي چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب غبرګون وښيي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. روس به له هند سره د جنگي الوتکو زد اس 400 میزایل سیستم د یوې معاملې تړون لاسلیک کوي. دا خبره د روس ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف د زیارت په ورځ کړې ده. دا او ځینې نور تړونونه به د روس ولسمشر د هند د سفر پر مهال کیږي. د تاس خبري اژانس رپورټ عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر مرستیال یوری یوشاکوف ویلي چې ولادیمیر پوتین به سبا په هند کې وي او د هغه هیواد له لومړي وزیر نریندر مودی سره به په ګوا ښار کې بیني. دوی دا لیدنه د بریکس هیوادونو چې پکې برازیل، چین، هند، روس او جنوبي افریقا شامل دي سرمشریزه په څنډه کې کوي. د تاس خبري اژانس په وینا د روسیې ولسمشر مرستیال د زیارت پر ورځ ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به لومړی د محدود کسانو په کچه غونډه کوي او وروسته به راخوی. د رپوینا ولادیمیر پوتین او نریندر مودی به د اس 400 میزایل نظام تړون لاسلیک کوي. دا تر ټولو پرمختللی میزایل سیستم دی چې په 2001 کال کې فعال کړ شو او چین هغه لومړی هیواد دی چې له ماسکو یې دا نظام اخیستی دی. دغه میزایل نظام 400 کیلومتر لیرې جنگي الوتکه یا کروز میزایل تباه کولای شي او په یو سیکنډ کې 4.8 کیلومتر فاصله وهلی سي. د یوری یوشاکوف په خبره د دواړو هیوادونو مشران به ځینې نور دستاویزونه هم لاسلیک کوي چې په اړه دی اوس پوره تفصیل نسی ورکولای. د دې ترڅنګ روس د هندي بحري پوځ د مرستې او دغه شان له هند سره په شریکه د هلیکاپټرو جوړولو په پروژو هم یو تړون لاسلیک کوي. یوری یوشاکوف زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مشران به د ماسکاو او نیوی ډیلی د سفارتي اړیکو د اویایي میکلیزې د لمانځلو په تړاو د یو شمیر مراسمو ترسره کولو لپاره د اقداماتو پر لار نقشه هم خبرې کوي. نریندر مودی او ولادیمیر پوتین به تر ملاقات وروسته د هند کوډن کولم نومي بجلی پیدا کوونکي جوهري بټۍ د درېمې او څلورمې څانګې د بنیاد خښتې د ایشېدو مراسم د ویډیو لینک للارې ګوري. د کرملن مرستیال زیاتوي چې د دواړو خزاړي کوپرته به دواړه مشران د افغانستان، شام او نورو هیوادونو د حالاتو ترڅنګ د ترګریزې جګړې پر موضوع هم خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوو. وړاندې کوو د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران خپل شناختی کارډونو ته پریشان او ډومیسایل او لوکل ته سرګردان او اوریدونکو زیرې می در باندې 15 لکه شناختی کارډونه نور بلاک شوی دي. هو بلې هو، نن ګورګین مرچکی د همدی خوشخبری سره حاضر دی. تاسو خبری است د نادره د دفتر و مخیته چې څومره د چولی چاول ریړی والاو، د سموسو او پکوړو والاو، د یخو شربتونو والاو ټولو نن جشن جوړ کړو. وای بیا به په لکونو خلک راځي او بیرته بځي، بیرته به راځي او اخیر به بیرته نا امید ځي. نادره والاو هم دغسې وکړل. یواری چې یې جوړول روپۍ واخیستې او اوس یې چې کینسل کوي بیا روپۍ غواړي. او که خیر و چې بیرته جوړوي بیا به پنځه سره ګوتی په غړو کې او سر په کڑھائی کې وي. جی اولی په درې سوه جوړول او اوس درې درې لکه غواړي. خو څوک چې دا دوه نمبر شناختی کارډونه جوړوي او بیرته کینسل کیږي د هغه د پاره د پښتو یو متل دی چې وایي چې پردی کټ تر نیمو شپو وي، خو ګورګین بیا دا وایي چې پردی مچردانۍ تر دولس نیمو بجو وي. چې دولس نیمې بجې شي هلته مچران هم راووزي او دلته سړی په خوب هم خوندوالي او مالک راشي تا له مچردانۍ نه د باندې وباسي او په مچرو دې وخوري. ځکه نو ښه خبره خدا ده چې انسان خپل کټ خپل بستر او خپلې مچردانۍ ته ځان ورسوي. ولی چې په پردي لایسنس ډرایوینګ نه کیږي، په پردي پاسپورټ سفر نه کیږي، په پردي ډیګري ډاکټري نه کیږي او په پردي شناختی کارډ د لونګین خان سنگین خان نشي جوړېدلی. ځکه نو نن موږ سټوډیو ته همداسې یو شخصیت را غوښتی دی چې له شپږو دیرشو کلونو نه کډه په سر کله دلته او کله هلته ژوند تیروي، نه په چین کې شو او نه په تیره کې، نه د دین شو او نه د دالبندین شو. شپږ دیرش کاله دلته میمان و اوس به شپږ دیرش کاله هلته میمان او په ځان حیران وي. نو دا وخت د سټوډیو ټینشن تې ګړبړېشن نه نیغ په نیغه حاضر دی ښاغلی حیران علی خان مسافر صاحب.
نو ایران علی خان مسافر صاحب مونږ تاسو ته خراغلی وایو.
خراغلی او ارکلی خو مو شپږ دیرش کاله وړاندې راته ویلی و، اوس خو د بای بای او ګوډ بای نارې وهي. یو یار تر کوڅه تیر که رنګ یې هیر که، بس دا نو دوران دی پارګو روان دی. وای خدای خو نه دی سنټیا په مونږ به هم وکي تنه. وای مه کوه په ما، وبشي په تا. او
نه نو دا تاسو اوس ځی ولی دا کټي روانې ولی دی؟
بس ډالران بند شو کنه، ډالر بند، میلمانه بند، مهمان نوازی بند. وای زور چی زور ورشی نو عقل مره ورشی. او بایی شناختی کارډونه مو را بلاک کړو، اوس د دې نه وړاندې چې مونږ هم لاندې باندې بلاک شو بس زوبه کنه. وای بیا کټي باریږي پڑی واچول خانو کی سوک مخلاج رمی بندو پا کوچانو کی درزی چیزو علمنتای.
نه نو تاسو دا جالیش نختی کارو نه جوڑا ولو ولی
مون کلا جوڑ کردی خود تاسو را جوڑا ول پا دری دری سو روپی ادا دیوز من بیرتر را بلاکو.
نه جالی خو جالی وی او اصلی اصلی جالی شناختی کارډونه، جالی پاسپورټونه، جالی لایسنسونه، جالی فردونه.
پرېد مڼې دلته څه شی اصلي شته؟ ګاډۍ واله کاغذونه دوه نمبره، ځمکه واله فردونه دوه نمبره، هوټل ته ورشه خوراکونه دوه نمبره، د ډاکټرانو علاجونه دوه نمبره، نوټونه دوه نمبره، ووټونه دوه نمبره، زړونه دوه نمبره، ورونه دوه نمبره، محبتونه دوه نمبره، بیانونه دوه نمبره، تقریرونه دوه نمبره. خانه مو خرابه نشه، مونږ مو له دوه نمبره کړو. هغه چا رښتیا ویلي دي، وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي. هاو
زه خو دا وایم چې ښه دی چې خپل وطن ته لاړ شي، ولې چې ډبره چرته پرته وي نو هم هلته درنه وي. ای پرېږده دا د ماجرۍ ژوند.
هو یاره تاسو خورانو د خپلو ماجرینو نه تنګ یاست، کله د سوات ماجرین، کله د وزیرستان ماجرین. هغه غریبان په خېټه نه دي ماړه نو مونږ ته به څه راکړي. نور خو نور هغه د کراچۍ اویا کاله زاړه ماجرین ملا په ټوپو دي.
نه نو تاسو خو هم اوس قلم او کتاب راوالی، دا توپک پریگ دی، کورونه جوړ کئ، جماعتونه جوړ کئ، سکولونه جوړ کئ، خپل ملک جوړ کئ. تر څو پورې به دبل په ملک کې اوسېږئ؟
های 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 تو تکو تو تکو زمونږ جوړېدس د چرته دي؟ مونږ خو بس له تیرو څلورو لسیزو نه خالي ورانی زده کړي دي. اوس خو چې بایر ورانی نوی بس په کور کې ورانی کوم، لوخی ماتوم، منګی ماتوم، مانډی ماتوم، کاغه نوی بیا تندی ماتوم، په خوابم په بنګړی ماتول، اوس زړګی ماتوم. هاو
تاسو چې اوس په دا بارډر باندې اوړئ څه شی درکوي؟
نور نو چشی را کئی، هغه 15 کیلو غوړی 15 کیلو چینی او سل ډالر چې شوراوای لاړو هم دغه تنخواه او چې دا نور دلی دی هم دغه تنخواه
نو ولی دا لګ دی
های های وای په خوګو دی مخته کی بیا نو کله درې لګی مونږ په دې کیمپونو کې یواری په زراو او په لکاو عادت شوي اوس په دې سلو گزاره چیرته کیږي وای خوړلی خولې خواړه غواړي خټکی چې درته پروت وي نو چاړه غواړي په خوا به پی راتلې خیر هغه پی او مستې خو به تاسو شړپلې کم از کم هغه بې خونده شملې خو به یې مونږ ته رارسېدلې اوس د کومې ورځې نه چې ډالران بند شوي دي تاسې خپله کټورۍ په لاس په شملو پسې پریشانه یاست مونږ ته به څه راکړي خپله مو سرو کال د چاینا په غریبي او د سعودي په الوګانو ګزاره ده مونږ ته به څه راکړي
اخه ما اورېدلی دی چې کومې مځکې چې تاسو اخیستې وې او کورونه مو په جوړ کړي وه ملبه خو درکوي مځکې نه درکوي
بس نو وایي د بل کټ تر نیمې شپې دی توته کو ځکه خو وایي چې په پرېدې ځمکه کور مه جوړوه چې څوک خپل کور ورانوي او د بل په ځمکه کور جوړوي نو بیا به دغسې پریشانه وي لکه مونږ نه د سواد شو نه د فاټا نه د سرویس شو نه د باټا هلته دلته ګرځو خامخا نه چرګان مو دي خوړلي نه الوا دلته غلا هلته اغوا دا مو هنر شو په دنیا بس نو توکل مو پر الله غوټه مخته مونږ تر شا
ته خو شاعر شوی هم بی
شاعر کیږم به نه نو څه ډاکټر کیږم به شاعری خو یا چې سړی بې واده وي کیږي یا بې پیسو وي او یا بیا چې سړی موټر نه لري په پښو وي بس دغه شعرونه به وایي نو چې شناختي کارډ بلاک شي د قبضې په تړه د کپړو دکان تاک تاک شي درپسې د ملک ناپورسان د پولیسو پوره واک شي وراندې کور او هم وتاک شي نو سر به شي ببر او ګریوان چاک شي نو څه شاعري به نه کوې انجینري به کوې
اوهو خوشو چې رایاد شو دا تاسو کلاړاست دا سختي سختي مزدوری او دا روزانه به څوک کوي
دا به انګریزان درځي هغوی به ستاسو خدمت کوي مایکل جیکسن به مو د سیمټو مساله در جوړوي ډیوډ ویلسن به مو د ترکاڼۍ کارونه کوي دروازې او چوکاټونه به مو در جوړوي د رنګ روغن او چونې دپاره به سټیفن ګلاب درته راځي کنه
ها دومره عزت انګریزان به زموږ د خدمت دپاره راځي
شکل دې په هنداره کې کتلی دی هغوی د کرکټ دپاره نه راځي د حاکي میچ نه درسره کوي دا یې د مزدوري دپاره راغواړي اوس به په خپله روزانې کوي په خپله به خواري کاږي هو خانان یاست که نوابان سرداران یاست که ملکان چلوی به سیمټان جوړوی به بلډنګان او یادوی به مونږ خواران
اخه ستاسو په وطن کې ستاسو د اوسېدو دپاره څه بندوبست شوی دی
که شوی دی که نه دی شوی هېڅ پروا نه لري مونږ اوس د مصیبتونو لوږې تندې او بېعزتۍ شپږ دېرش کاله تجربه لرو که نه چې د سپیرو غرونو او سپیرو خاورو په مابین کې بې یاره او بې سرکاره شپږ دېرش کاله ژوندي پاتې شولو نو هغه خو بیا هم خپل وطن دی وای یا خپل کور یا خپل ګور څه نه څه به جوړ کړو که نه بس توته کو ما ته اوس راکه اجازه ولی چې بندیږي د باډر دروازه داسې نه وي چې بیا ستاسو د پولیسو په لاس ورشو رانه واخلي جرمانه او جرمانه هم بې اندازه
نوگرانو او میل مپالو او ریدونگو دوی خو بخپل وطن تلار شی مونگ بچکو یوی خوات دانگ ده او بلی خوات پرانگ ده او دا وقت پا ستودیو تینشن تی گربلیشن کی ناست ده درنوالو بابا پریشان ده چه نومی حیران خان ده ستاسو سوالونه او ده جوابونه
ته خو خپل حیران دا مونږ ولې حیران وې خپل واده وکړه مړه خپل هم د کور شه او مونږ هم په کلاره پرېږدا
اے پستکې کته زکې زسوکم د هر چا سره چې واده وکړم په نیمه لاره کې مې پرېږدې لکه بي ټیکټه سواري زکر نو ما دا فیصلہ کرے دا چی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے.
نو تما تا دا ہوئے چی بیا چور جی دا لاری ورودو نا بندی
بس دا چی لس بولس ورزیاو
آخه دا ناچ گانی بندو بشتاو کنو دا دینر او ناشتی سهولت شتاو کنو
او کنا دا وارم استالونا او تلونا و میخرشید تا پتی کور کردی کنا دا سرکس انتظام هم شوی ده میخرشید با پخپل تیکتان خرسوی چه دو دو روپیا دو دو روپیا دو دو روپیا دو دو روپیا
خیران خانه دا دخوزو دا پار علایده سا انتظام شته او که نه
پا مون که علایده انتظام نشته گده وده ما میله ده زهران دا دی ملک نپرسان جلوم نوی پرستان جلوم هاو پام کوا پام کوا چه پات نشی راشی در نیتا کنی زی بگندنیتا سوزلی پراتیتا هاو پام کوای پام کوای راشا راشا در نیتا دو دو روپیا دو دو روپیا دو دو روپیا راشا در
ورت تیر ټول ورځ کلپ ولاړې ما ورت تیر ټول ورځ کلپ ولاړې لاړې کډې لاړې وطن صد کوچانو لاړې کډې لاړې وطن صد کوچانو ما ورت تیر ټول ورځ کلپ ولاړې ಮಾವರತ ತೇರ ಟೋಲೌರಸ ಕ್ರಪವಲಾಡೆ ಲಾಡೆ ಕಡೆಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲಾಡೆ ಕಡೆಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು ನಾಜಕಿ ಶುಂಡಿ ದಗಮ ಎತ್ರಾಡೆ ತ್ರಾಡೆ ನಾಜಕಿ ಶುಂಡಿ ದಗಮ ಎತ್ರಾಡೆ ತ್ರಾಡೆ ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಮಲ್ಗರು ನಖತೆ ದಮ ಮರೈ ಕಿಲಾಡೆ ಮಲ್ಗರು ನಖತೆ ದಮ ಮರೈ ಕಿಲಾಡೆ ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು ಲಾಡೆ ಕಡೆ ಲಾಡೆ ವತಂತದ ಕೋಚ್ಯಾನು گٹا بلا کست جانا کپے خورے دے پری خوگرانا ود کا بلا کست جانا نوائے کپے خورے دے پری خوگرانا دیا بن جاڑے او نب لفدا یغواری یا بن جاڑے او نب لفدا یغواری لاڑی کڑے لاڑے وطن سد کوچیانو لاڑی کڑے لاڑے وطن سد کوچیانو